द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول رست 2018 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې وخت شوی دی د شپې 10 په افغانستان کې دی 9 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. ګرانو اوریدونکو او کتونکو په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول خوښ شئ چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
لومبه به د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په حق لري پوټونه تاسو ته وړاندې کوو چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په یو خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لرونکي په پاکستان کې اوسي. پاکستان تل دغه تورونه رد کړي. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له افغان حکومت سره د سولې په تړاو د پاکستان مرسته یوازې په خبرو او وینا باندې بریالي پړاو ته نه رسیږي.
افغانستان ته هوړېدلې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیا واپسۍ عمل د نن نه شروع شوی دی، خو د پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې دغه عمل د واورو له وجې د مشکلاتو سره مخ دی.
او روس ویلي دا ډیره د وخت د خبره ده چې د ډونالډ ټرمپ د هغه وړاندیز په اړه خبرې وکړي چې کچرې روس اټومي وسلې کمولو لوزنامې ته راضي شي نو بندیزونه به ترې لرې شي. دا خبره د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ مطبوعاتو سره په یوه مرکه کې کړي.
دا او د دې نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگټن ډی سی نه وکړئ. تاسو دا خبرونه نیخ په نیغه د وایس آف امریکا ډیب ریډیو په ویب پاڼه باندې کتلی همشه. دغه سي د ډیب ریډیو ویډیو او نور خبرونه تاسو د ډیب ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم کتلی لستلی او په هغه باندې خپل رائے د ډیب ریډیو سره شریکولی شئ او نور اوریدونکو او کتونکو سره هم شریکولی شئ. راځو د خبرونه رپورټونو ته تفصیلي رپورټونه او مرکو ته. ډومبه خبر چې په دې خبرونه کې مونږ سره دی هغه د پاکستان د بارنو چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په حق له رپورټ دی چې هغه د پاکستان وتلې انګلیسي او رسپانی ډانس سره په یو مرکه کې ویلي چې پاک افغانستان کې د امنیت حل دا دی چې طالبانو سره صلح وشي او هغه ته په حکومت کې برخه ورکړي شي. په دې حق له د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه یو تفصیلی رپورٹ را لګلې دي او ردو ته استاسو پام را ګرځوم.
یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د خارجه امور د پاره وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې کله ډاکټر اشرف غنی جمهور رئیس وټاکل شو نو د دوی د پاکستان نه دا تمه وه پاکستان به کولی شي چې طالبان مذاکرات ته تیار کړي او پاکستان د هڅه هم کړه او د هڅو له وجې کال 2015 جولای په 8 نیټې مری خار کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو وړومبه پړاو وشو. سرتاج عزیز وای دویم پړاو هماغه جولای میاشتې 13 نیټې کې دونکې وو، خو د طالبانو مشر مولا عمر د مرګ اعلان وکړی شو چې ورنه ښکاره ده څوک د مذاکراتو کامیابی نه غواړي. سرتاج عزیز وای کله چې مولا اختر منصور د طالبانو مشر وټاکل شو او بیا دا خبرو ته تیار شو نو یو امریکایي ډرون کې وژل شو. خارجه امور صلاحکار وای پاکستان افغانستان کې ځکه امن غواړي چې هلته امن بغیر پاکستان کې امن نشي راتلی او پاکستان دا باور لري افغانستان کې امن د مذاکراتو له ذریعه ممکن دی.
اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور طالبان میں بھی کنسنسس نہیں ہے. کچھ گروپ جو ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں جو پروسیس ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ افغان اونڈ افغان کو یہ پیش کر کریں، ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں.
دوی وی چې افغانستان کې هم په دې خبر اتفاق نه دی چې آیا مذاکرات وشي او کنه. د غشان ځینې طالبان مذاکراتو په حق کې دي او ځینې خلاف، او په داسې حالاتو کې پاکستان یوازې مذاکراتو په لړ کې د افغانستان مرسته کولی شي. سرتاج عزیز دا خبر هم کړی ده چې افغانستان کې امن دپاره پاکستان چې هر څه وکړي، خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی به بیا هم په پاکستان تورونه لګوي. افغان جمهور رئیس سواری په پاکستان دا تور لګولې دی. پاکستان زمکه د دوی هیواد خلاف استعمالیږي. او نږدې ورځو هند امرتسر ښار کې شوې سر کانفرنس کې د سرتاج عزیز په موجودګۍ کې یې دا خبره کړې وه، کچر پاکستان د طالبانو نه لاس واخلي نو افغانستان کې په یو میاشت کې امن راتلی شي. افغان جمهور رئیس لخوا داسې تورونو پس تیره شپه پاکستان پوست لهکر جنرال قمر جاوید باجوه هم اشرف غنی سره ټلیفون د لارې خبرې کړې وې. او افغان جمهور رئیس ته باور ورکړی و چې پاکستان د ترخګرۍ جړلې ختمولو لپاره افغان حکومت او ولس سره مرستې به جاری ساتي. جنرال باجوه ویلي وو په یو بل تورونو له وجې سیمه کې د امن دښمنان ګټې پورته کوي او پاکستان د ترخګرو پر ضد عملیاتو کې نږدې د ترخګرو ټولو محفوظ ځایونه تباه کړي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ ویلی وو یو وار بیا چې پاکستان پوره ژمنه لري په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي او هم دا په د پاکستان هم په ګټه باندې ده. خو د افغانستان د سولې عالی شورا نن د دې په جواب کې ویلی دي چې د پاکستان لخوا مرستې یوازې تر د خبرو اترو تر حد پورې محدود نه دی پاتې کېدل پکار. کچری پاکستان په حقیقت کې غواړي چې افغانستان کې امن او ثبات قائم شي نو بیا د عملی ګامونه هم واخلي، د ترهګرو پر شا نه دی لاس واخلي او د دې نه علاوه په خپل ځمکه باندې د ترهګرو پټ ځایونه دي هم تباه کړي. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي حکمل روان.
ښاغلی سرتاج عزیز ویلي هیواد یې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په وینا یې د ایش وسلوال باید په افغانستان کې خوندي پټنځایونه پیدا نه کړي. خو دغو څرګندونو ته د افغانستان د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری د شک په نظر ګوري او وایي د هیواد له سولې سره د پاکستان حکومت اراده یوازې په خبرو ولاړه ده او په عمل کې تر دې دمه هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. دی سولی علی شورا ویان زیاته کړه که پاکستان پر اختیا هم دی افغانستان دی سولی لټینګک سره د مرستې د ترسره کېدو په خیره دلري، په خبره تر دې وروسته دی پاکستان په خپل خاوره کې د ترهرګرو لملاتړ څخه لاس واخلي او دی هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. همداراز د افغانستان اجرائیه رئیس مرستیال خان محمد په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 1500 تنو محصلینو د 4 کلو زده کړې د فرهد په مراسمو کې وویل که د افغان ولس دښمنان د سولې له پروسې سره یو ځای نه شي، پر وینا یې د هیواد ځوان نسل د خپلو وینو په بدل کې له دې خاورې دفاع کولو ته بشپړ چمتووالی لري. دایوای کچیر دی هیواد دښمنان زمون قرآنی او اسلامی اواز ته چې هغه پر دوی د سولې غږ کول دی غاړه کې نګدي، د افغانستان ځوانان دی وړتیا لري چې خپل هیواد څخه دفاع وکړي او د خپل خاورې د ساتنې لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته پر آمادګي لري. د سولې عالی شورا او افغان حکومتي چرواکو په داسې حال کې له پاکستان څخه د سولې په تړاو په هغه هیواد کې د ترهرګرو په ټنځایونو د له منځه وړلو او له وسلوالو مخالفینو څخه یې د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې نن په افغانستان کې د ملي ماتم دویمه ورځ ده او د هیواد بیرغ په کور دننه او بهر کې نیمه پورته شوی. دغه ملي ماتم چې 13 ورځې یې لومړۍ ورځ وه په داسې حال کې د 2 ورځو لپاره اعلان شوی چې په دې وروستیو کې کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره شول. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د پاکستان او بیا د افغانستان عکس العمل واورېدو چې کوم بیانونه رامنځته شوي وو. اوس یو بله ستونزه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ده، ستونزه د شمالي وزیرستان او دغسې د پاکستان قبایلي سیمو د کټوالو ده، چېرته چې د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو په خلاف عملیات شروع کړل، نو ځینې کډوال بیا افغانستان خوست ولایت ته او نور ځایونو ته اوریدلی وو کډې کړې وې. د دوی کډوالو سلسله د پاکستان حکومت په وینا باندې او د افغان چارواکو سره په مرسته دغه بیرته شروع شوې ده، او نن دغه کډوالو بیرته پاکستان ته د راتګ لومبه ورځ وه. د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان کابل کې څه صورت حال و، په خوست کې څه صورت حال و، چارواکو ورته څه ویلي دي چې دغه کډوالو نن څومره کډوال پاکستان ته ورغلي دي؟ حکمل روان نه تفصیل اورو.
د افغانستان جنوب ختیځ ولایت خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو د ګلانو کیم څخه 200 پاکستانی کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شول، او ټاکل شوی چې د لسو ورځو په موده کې 2000 کورنۍ ولاړې شي. د خوست ولی ویان مبارز درن له ډیوې سره په خبرو کې د وزیرستاني کډوالو د بیرته ستنېدو له پریکړې هرکلی وکړ. د زیاته کړه یو شمیر کډوال په خپل خوښه بیرته ستنېدل غواړي، او نن 200 کډوالي کورنۍ د افغانستان له خاورې واوښتل. ویان مبارز دران وویل له تیرو دوو کلو رهیسې د ګلانو کیمپ ته د راستنه شویو کډوالو درنه میلمه پلنه یې کړې، او افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارې تر خپله وسه د ژوند کولو اړینې مرستې ورسره کړې، او د پاتې کېدو په اړه یې هېڅ کومه ستونزه نشته. او د اړتیا په وخت کې افغان حکومت له دغو کډوالو سره د اړینو مرستو د ترسره کېدو پلان هم لري. په ورته وخت یو شمیر ستنیدونکي وزیرستاني کډوالو ویلي چې د افغانستان خلکو په ګرم استقبال سره د ورونو په شکل یې د کډوالۍ ژوند ورسره تیر کړی، پاکستان ته د ستنیدلو هوډ لري.
دولت د وړي کړه د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړ، ووتل تاسو خپل ویلدلی وي مقصد سامان بلته خرڅوي کول وړاندې شته مې ته کریم لري چې خرڅه مرسي روپۍ په وایدو
زنر محمد په خیل خبره کا دا واړ نش په افغانستان کې څه کم درې کولا تیر کړل، خو شپ خوشولي شپ عزت شپ خدمت مند مشتر کړل، نه ایسا پر د کلی خلک عوام خلک ناس کرے مشتا بدر د کیسه ایسا پر نه دو کړي. الحمدلله نن نش په شخ شلیپ د دې پستقبال منده راونی.
بلخوا یو شمیر کډوالو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په حکومتي پالیسیو کې د دواړو هیوادونو ولسونه نه قرباني کوي، او هغوی ته د تګ راتګ پر وړاندې رامنځته شوې ستونزې د هوارې کړي.
زه فرید د وړ خبره کوم، خړ کمر سره تعلق لارم. افغانستان خو میژ ملک ته یو وطن نو ده، میژ یې نیکې نه اورېدلې دي. افغانستان د میژ وطن ده، باید میژ خو داسې نه وي نژدی لیار د زه خپله خبره مې دغه ده چې د لیار کو لافشیر ته مشره دا میژ ورنه چې دي د په یقینن سره دا مې راځي د غم خبره دوه ویلې چې دی کیس نر فرځي په دا نژدې ځای کې 15 منټه مزال د میژ دلیر تلای شي دي سینه ولې تلای شي دا څنګه خبره ده دانه چې په دا کې مې زه غنچار نه.
دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د پاکستان د فوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ ضد له عملیاتو له پیل سره له 100,000 زیات وزیرستاني خلک د جګړې د ویرې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول، چې نږدې 1,500 کورنۍ د ډیورنډ کرښې د غاړې د افغانستان په سرحدي خوست ولایت ته په راستنېدو سره د ګلانو په کیمپ کې ځای پر ځای شول. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
افغانستان ته اوریدل د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیا واپس عمل د نن شروع شوه د حکمل روان نه تاسو تفصیل واوریدو چې افغانستان نه کله دغه کورنۍ روانې دي نو څه صورت حال وو که هم د پاکستان حکومت لخوا د ټاکلې شوی پلان په حساب باندې به هر ورځ 200 کورنۍ د افغانستان نه شمالي وزیرستان ته خپل کورونو ته واپس لیږل کیږي خو د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وایي چې د ټاکلې شوی پلان په حساب باندې کورنۍ نه دی راغلی بلکې دو اتیا خاندانونه نن واپس خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. تفصیلی رپورت عدنان بیٹنی ناورو.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د بد امنۍ په وجه افغانستان ته اوښتي کډوالو بیرته د واپسۍ عمل نن د کل یا دویم ورځې څخه شروع سوی چې روانې میاشتې تر شپږویشتمه نېټې پورې به دوام لري. انتظامیه چارواکي وایي د کډوالو د واپسۍ لپاره د افغان او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله په افغان بارډر انتظامات نیول شوي دي او د خوراک شاک سره د دوی د واپسۍ لپاره د ترانسپورټ یا ګاډو انتظام هم برابر کړی. د دوی په خبره دغه افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال به غلام خان کې نوم لیکنې د خپل کورونو په ځای ایفربونو باکا خیل کې کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کډوالو کیمپ ته او هلته دوه اونۍ تیرولو وروسته دوی ته به اختیار وي چې کیمپ کې پاتې کیږي یا د کیمپ څخه بهر. خو کله چې دوی د علاقو د واپسۍ ورځ وي په هغه ورځو بیا دوی هم بیرته خپلو علاقو ته واپس کوي. انتظامیه چارواکو په خبره د شمالي وزیرستان څخه ناږدې 10,000 څخه تر 15,000 پورې کورنۍ بیرته افغانستان خوا ته اړېدلې خو تر دې وخته پورې 5,822 کورنۍ د واپسۍ لپاره خپلې خواهشنې څرګنده کړې دي. ویلي نور کډوال هم د واپسۍ لپاره خپل نوم لیکنه ممکنه کړي. د انتظامیه په خبره د کډوالو د واپسۍ په دې ډومبنۍ پړاو کې بناژدې 2,000 کورنۍ بیرته واپس کوي او د هر ورځ په شمیر به 200 کورنۍ د افغانستان څخه غلام خان د لارې پاکستان څخه راتېرېږي. د دوی په خبره د واپسۍ په دغه ډومبنۍ پړاو کې به زیاتره په افغانستان خوست غلام کیمپ کې میشته کډوال واپس کوي. که څه هم تر دې کډوالو پورې د میډیا رسد نه کیږي خو د افغانستان په پکتیکا لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر مولوی جان ډیو راډیو او ټي وي ته وایي واورې په زیات شمیر سره شوي دي او د واورې ورېدو له امله دوی پسې لارې بندې شوې دي. وی ویل په واپسې کې دوی زیات مشکلات لري.
میشتانه پرمین ارغلې دي نه دلګر غلې دي می دغه سیا پوتې خل ستلای نه شي دره اور واچولې د چې چا بوې بارټور ګاډي بند شوې دي. می خو دره اور واچولې د چې وزره او تزره کاډې میش پوتې دا پوری بالپور ګاډي 1500 په یو کاز غوړي دا غا د دوه درې د یار و خور و وریږي دا ګاډي بند شوې دي او موږ څنګه کاډ غادو د مرحله د طرف خو مين یدي موږ د مشوره نه وکړي موږ وند بند شوې.
انتظامیه چارواکي وای په غلام خان بارډر د کډوالو د واپسۍ لپاره مکمل انتظامات نیول شوی چې د یو میډیکل کیمپ سره د کډوالو لپاره زنانو او نرینو لپاره بیل بیل کیمپونه جوړ کړي چې پکې ټول اسانتیاوې په ځای کړې شوې دي. پولیټیکل انتظامیه وای په نننۍ ورځ له افغانستان څخه نږدې 15 ګاډي د کډوالو غلام خان بارډر ته رسیدلې. دی وای د کشمیر اوس د ورځې د 200 بجو دی او دغه سي دغه د ګاډو راتلو سلسله روانه ده. کله مو چې د کډوالو مشکلاتو په اړه پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی نه اوپوشتل نو وای ول دغه مشکلاتو دوی جاج اخلي او کتنه یې کوي. زیاته کړه نه نوی ورځ د ازماینې په تور و خو بیا هم خلک په زیات شمیر سره راغلي دي. د کډوالو د واپسۍ په اړه وندي اول چې د یو لوی کډا ورسته د کډوالو د واپسۍ لپاره لار هواره کړی ده او باید د کډوال په مقرره ورسو خپل واپسي ممکنه کړي.
مونږ ډېر فخر سره ویل شو چې مونږ خپل وادو کې سر خروشو چې کوم مونږ دې سره کړو چې مونږ ودی بایزه ته طریقې سره واپس راولو خپل ملک ته. تیاریاں خو الحمدلله هر لحاظ سره پوره کړې دي. روټه بندوبست او بیا دلته ترانسپورت بوتلل او په حفاظت کې هغه ټول تیاریاں مکمل دي. خو سپیډ لږ شان ته سلو ځکه دی چې تاسو په دې دوه درې ورځې لګاتار ډېر هیوی سنو فال وشو او افغانستان سایډ باندې نوې د وجه نه هغه سایډ باندې لارې بلاک شوې دي. ټینټ هم لګولې دي فیملی لپاره د زنانو لپاره بچو لپاره بیل سیټ اپ کړی دی سړو لپاره بیل سیټ اپ کړی دی. ډاکټر صاحبان ناست دي هغه ته لیډی ډاکټر هم ناست ده دویان میډیکل کیمپ هم اسټبلش کړی دی چې ان کیس څوک پکې بیماران چې هغه ته فوراً طبي امداد هم ملاو شي.
یاره دی چې په شمالي وزیرستان شي درې کال وړاندې په کال 2014 کې حکومتي چارواکو د وسلوالو پدې په پراخه کچه سره په عملیات لاس پورې کړل چې لواجه افغانستان پولې ته نږدې علاقې غلام خان د تخیل مداخل زوی صدګي او شوال سیمو خلک په زیات شمیر سره د پولې پورې غړې افغانستان ته په اړېدو مجبور شول چې دا وخت د افغانستان په پکتیکا پکتیا او خوست سیمو کې په زیات شمیر سره د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د عدنان بیتنی نه هم دغه د کډوالو ستونزه چې د پاکستان د وزیرستان نه چې کله چې عملیات د وسلوالو په خلاف شروع شو، نو دغه کډوال افغانستان ته اوریدلی وو، او اوس د پاکستان حکومت وایي چې دغه کسانو عمل یې واپس بیرته دغه کسان یې پاکستان ته راوستل شروع کړي دي. د افغان چارواکو سره او قبایلي مشرانو سره په مرسته دا کار سرته رسوي. هم د قبایلي سیمو په حق له یو بل رپورټ تاسو پام راکړو چې د سفرون په حق له د قومي اسمبلی قائمه کمیټه خپل یو غونډه کړې ده. په دغه غونډه کې د سفران په وزارت یو شمیر نیوکې کړې دي. د قبایلي سیمو نمائندګانو د دوی نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو کې کم کورنۍ چې د لانجو سره او د مشکلاتو سره مخامخ شوي، د مرګ ژوبل سره مخامخ شوي، د هغوی سره مکمل مرستې دي وکړي شي، او دغسې د اف سي کم کسان چې تښتولي شوي دي، بېدرکه شوي دي، هغوی په هکله هم ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کرا کوي.
ډیوه ریډیو سره خبرو کې د غیاد کمیټې غړي کیسر جمال وایي چې نننې غونډې په محل د ریاستي چارو وزارت لوړپوري چارواکو هم د مرکزی حکومت د بیغوره تصدیق کړي دي، او دا خبره منلې ده چې مرکزی حکومت د شهیدانو د پیکیج لاندې قبایلي علاقو لپاره اعلان کړی شوی مراعات او روپو جاری کولو کې خندانه چوي.
یو خبره خو جیبت قسمتي ده چې هغه نن په کمیټې کې د مخبل منسټریم د اظهار وکړ چې کم د مو فاټا شو دا وینو چې کم هغه د پیسو ریلیز کله خبره کیږي، نو هغه ډیر په ګرانه باندې کیږي او ډیر زیات ټایم پکې اخلي. نو یو طرف له مو یو چې موږ د خلکو قدر کوو، خو چې کله هم د خلکو لا مغه شو دا پکې خبرې شي، نو هغه ډیر زیات لیټ کیږي او ډیر په ګرانه باندې کی سونه راوځي او اکثر پکې پیسې پینډینګ وي.
د قومي اسمبلی غړي زیات کړه چې د سو کالو تیرېدلو باوجود حکومت د قبایلي علاقو د مختلفو برخو نه بيدرکه شوی لیویس چارواکو په لټون کې ناکامه دي، او د دې چارواکو چې د جون او د مرګ پته نه لګي، خو حکومت د دوی کوروالو سره د مرستو لپاره لا تر اوسه پورې څه فیصله نه ده کړې.
بدقسمتي نه مسله دا ده چې هغوی له نه تنخواوس ملاویږي نه غوله شو دا پیکیج ملاویږي، نو دا خو یو ډېر غټ دی کې ایونت ته ویدي سره داسې هم کیسې شوي دي چې هغې کې کله چې د حالات خراب وو نو لوکل یا غویله یا خسادار ملاو شوی یا لیوی ملاو شوی هغه ځان سره ایچت کړی ده، او د هغوی نن هیڅ قسم پته نه لګي چې هغه آیا څه یې هغه ده. نو په دې حوالې سره نن چې موږ کله په کمیټې کې دا ایشو ایچت کړ، نو هغوی دا جواب چې دی دپاره اوسه پورې پالیسي نشته. اوس که پالیسي نشته هغه خو د مو خلکو کمی ده، مو کمزوري ده، خو د هغوی بچو او د هغوی د کورنو چې کم ده په دې کې څه ګناه کړی ده چې هغوی له هیڅ قسم یو غم نه ملوي.
د قومي اسمبلی غړي وویل چې دوی د قبایلي علاقې د امنیت ذمہوار لیویس چارواکو تنخواګانې او مراعات کم از کم د خیبر پختونخوا د پولیس چارواکو برابر کولو غوښتنې د ډیر وخت راهسه کوي، خو په دې معامله حکومت هر وخت صرف دوی ته باور ورکوي او عملي ګامونه په نظر نه راځي. بلخوا د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د قائمه کمیټې غونډې په وخت یو ځل بیا قبایلي علاقو کې د فوج لخوا د ترهګرو خلاف د کامیابو عملیاتو دعوه تکرار کړې ده، او د ویل دي چې فوج په دغه سیمو کې موجود روانکاري د منځه وړي دي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې ځنې عناصر د فوج دغه کامیابی نشي زغملی ځکه د حکومت او فوج خلاف بې بنیاده پراپیګنډي کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تیر کال د جنوري په شلمه نیټه باندې په چارسده کې د باچا خان یونیورسټي د حملې هم سه کال یو کال پوره کېدواله دی، او د یو کال پوره کېدو په لړ کې د یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دوی د دستوري اهتمام یا انتظام هم کړی دی، خو نه خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، نه گورنر، نه د پاکستان د فوزونو مشر، او نه څه بل د سي غټ حکومتي چارواکي دوی سره په دستور کې د شاملېدو لوس کړی دی. دوی په دې باندې ډیر خپه شوي هم دي، خو بیا هم دوی وایي چې د طالب علمانو د استادانو حوصله ډیره اوچتی دي، او څه کال په یونیورسټي کې داخله هم د تیر کال په مقابله کې زیاتې شوې دي. تفصیل راکوي ارشد مومند.
په بچخان پوهنتون باندې د برید اولنې کلیزې دستوري تیاری پاړه نن پوهنتون کې یو خبری غونډه رابلل شوې و. تیر کال شلمه جنوري باندې بچخان پوهنتون کې اتلس د کون کې او انتظامی اهلکار وجل شوی او تر شلو زیات پکې ټپیانو. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر پدل رحیم مروت وای دستور کې ګډون د پاره وزیر اعظم د پوسټ سر لخر گورنر او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته وینا کړې ده، خو لا تر اوسه د چا لاړه هم د برخې اغستو پخلی نه دی شوی. ډاکټر پدل رحیم مروت په وینا د برید وروستو د انتظامی او زده کوونکو حوصلې لوړې دي او د تیر کال په پرتله د داخلي اغستونکو شمیر زیات شوی دی.
دین تاندا زو اخلا چې دا کلم چا پلاس کې دی، هغه دنیا هغه نړۍ هغه خلک هغه قانون اپ مخزي یا پرمختګ کوي، او دی واقعي خلکو دا کوشش وکړو چې کوشش وکړو چې موږ دغه شی ونیسو، دې کې خند واچو، دغه کلمونه مات کو، دا بستې وشلو، دغه خلکو سینې وشلو، خو هغه په خپل مقاصدو کې مطلب د تم دغه پر خو کامیاب شول چې موږ نه خپل یوسو خواږه زمن ورونه اغیر نه جدا کړ، خو دا همیشه د پاره کامیابیدل نه شي.
د بچخان پوهنتون برید متاثرین ګیله کوي چې د حکومتي چارواکو لخوا دوی ته هغه توجه نه ده ورکړل شوی کوم چې د آرمی پبلک سکول او نورو پیښو متاثرینو ته ورکړل شوی ده. په دغه اړه ډاکټر پدل رحیم مروت وای،
او میډیا محسوس کړي دي، ټول خلک محسوس کوي، ټول نړۍ محسوس کوي، خو دې کې یو فرق لري. فرق داسې لري چې هغه چې کوم اداره وا هغه عسکری هغه سره تړلی وه. عسکری یو خپل ارګنایزیشن دی، عسکری یو خپل لاس براتوب دی. له بدقسمتی نه هغه عسکری هغه د ښکته یو ذهني هغه شته، خو مونږه قدرتي یو ذهني غلامي که پخلی څوک منی او که نه یو ذهني غلامي محسوس کوو.
په پوهنتون کې د پیښې وروستو د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوي دي، او د سیکیورټي انچارج ریټایرډ کرنل جان وای ساتونکي تربیه دي او امنیتي ادارو سره په مسلسل رابطه کې.
یو موږ چې کوم دی ایس او ایس سیستم دلته کې چې کوم دی متعارف کو، ایس او ایس سیستم دا چې سیو اور سول په ایمرجنسی کې دا یو دغه وی چې په ډیسټریکټ کې د ڈی پی او سره، د فایر فایټینګ بریګیډ سره، د هسپتال والو سره، او د آرمی QRF یعنی کوئک ریسپانس فورس سره دغه نمبر مونږ شیر کړی وی، او دغه چې مونږ وګنو هغه په یو منټ کې دننه دننه متحرکی.
په پوهنتون کې د وجل شوز د کوونکو او انتظامی په یاد کې یو یادگار هم جوړ کړی شوی چې په شلم نیټه به پرانیسته د وجل شوی تنانو خپل خپلوان کوي. د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر پدل رحیم مروت په وینا دغه یادگار هم د حکومت لخوا نه دی جوړ کړی شوی، بلکې د ولی خان پوهنتون په مالی مرسته جوړ کړی دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، چرسدا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے، او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای دیوا.
گران اردونکو، تاسو مختار خلیل صاحب نه چې کبا زموږ پرونه کې د معمول یو برخه ده چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوي، او هغه کې کم مهم خبر د دوی په نظر مخې تراشي، هغه تاسو لپاره د خلاصې په شکل کې په اسانه پښتو کې وړاندې کوي. او نن چې کم مضمون راغست دی، هغه پاکستان کې د فوجي عدالتونه او بیا د وسلوالو ته سزا ورکول. په دغه مضمون کې لیکل شوی دی چې فوجي عدالتونه جوړ شوی وو، نو د هغوی مقدمه داسې وي چې پاکستان کې ترهګرۍ په خلاف نه وي، بلکې داسې وو چې بدل اغستل شوی وو چې چا قتل کړی وو هغه قتل کړی شو. نور تفصیل یې مختار خلیل نه اورو.
پاکستان کې د کمزوري عدالتي نظام د دلیل په بنیاد ترهګرو ته د عبرتناکو سزاګانو ورکولو دپاره د کال 2015 په جنورۍ کې آئین کې د یو ویشتم ترمیم تر مخې پارلیمان د فوزي عدالتونو د جوړولو باقاعده منظوري ورکړله. فوزي عدالتونو د خپل قیام په یو کال کې د ترهګرۍ په مقدمو کې 240 کسان مجرمان ګرځولي دي. په دوی کې 142 مجرمانو ته د 500 سزاګانې اورولي دي چې تر اوسه پکې 2 مجرمان پانچ کړی شوی دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې پاکستان کې د فوجي عدالتونو لخوا ترهګرو ته د سزاګانو او په خصوصي توګه د پانسۍ د سزاګانو اورولو په باب له د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخطه پاکستان کې قاتلانو ته ورکیدونکې سزاګانې. د رپورټ شروع سعد عزیز نومي یو قاتل ته د فوجي عدالت لخوا د پانسۍ د اورولې شوې سزا نه شوې ده چې تصدیق د پاکستان د سر لخ کر کڑے دے. سعد عزیز د یو بزنس سکول گریجویٹ تے او د یو ریسٹورنٹ منیجر هم وو. پد باندی د بشری او اولسی حقونو د مرستیالی د سبین محمود قتل ثابت شوی دے. سبین محمود د کال 2015 پسلی رشتم اپریل وشتے شوی وا. د خپل قتل نسول ازی وڑان دی په هغه مباحثه کی تقریر کڑے وو چې د بشری حقونو د غائب کړي شوی بلوچ مرستیالانو د رایستو د پاره ام سبین محمود بندوبست کړي وو. د دغه بلوچو د غایبیدو تورونه د پاکستان د فوج په خفیه ادارو لګولې کیږي. سعد عزیز با بالا عدالتونو کې د اپیلونو کولو او بیا صدر مملکت ته درهم درخواست کولو ورستو پانسی کولې شي او د پانسی سره ودا راس پر راس پاتې شي چې د سبین محمود ولی وجلی وا. دلته ډیر ته پوسونه راولاړیږي، یعنی دا چې سعد عزیز په یوازې ځان سبین محمود وجلی دا یا د دا قتل د چا په وینا کړی دی. آیا سبین محمود د پاکستانی طالبانو په مخالفت کولو وجلی شو یا د فوزی عدالتونو د قیام په مسلسل مخالفت د مخینه لری کړی شو؟ دنیا تبا د سعد عزیز په تور سهر د پانچ کیدونه پس چری هم دا معلومه نشي چې د فوزی عدالت کې خپل صفایه کې څه بیان ورکړی وو یا د هغه مقاصد سو. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتی چې سعد عزیز د پولیس په اختیار کې یو خبریال سره په تفصیلی مرکه کې د سبین محمود قتل په ځان منلې دی او ویلي دي چې د سبین محمود د وجلو یو خاص وجه نه وه. هغه یو آزاد خیاله او سیکولر ښځه وه. سعد عزیز په کال 2015 کې کراچۍ کې په یو بس کې د سلویختو نه د زیاتو شیعهګانو په وجلو هم اقبالي شوی دی. رپورټ زیاتوي چې په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د یو سل سلویختو تنکو ماشومانو د قتلېدو او د پاکستانی طالبانو لخوا د دې قتلان د ذمهواری قبلولو وروستو فوزي عدالتونو ته د ترهګرۍ د ځینو مقدمو د فیصله کولو اختیارات ورکړی شول. اوس پاکستان کې د فوزي عدالتونو قانوني میعاد په 1 جنوري ختم شوی دی او د پاکستان حکومت د فوزي عدالتونو د میعاد نوي کولو په معاملہ مخالفه پارټو سره سلاګانی کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان په خپل دی خبره ټینګ دی چې ترهګرو باندې به مقدمه چلی او سزاګانی به ورکړي. د پاکستان دا ضد یقینا چې مایوس کوندې، ځکه چې د طالبانو او د نورو مذهبي ډلو جنگ خو د نظریو په مفروضو شروع کړی شوی دی، خو پاکستان د داسې یو نظریې خلاف جنگ څنګه کولی شي چې خپله د پاکستان خلک او فوج د دې نظریې په اخلا هیڅ علم نه لري. نامتو لیکوال محمد حنیف نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د ترهګرۍ د مقدمو د سماعت نه وړاندې هم د پاکستان د فوج د انصاف یو خپل نظام و. فوج هغه کسان اوچتوي چې دوی یې د قومي سلامتیا دپاره خطره ګڼي. د فوج دا قسمه اقدامات د دې خبرې تصدیق دی چې موږ په حالت جنگ کې یو. خدا راته نه ښکاره کوي چې زموږ دشمن څوک دی. ډېرې مودې نه موږ ته دا ویناګانی کیږي چې افغانستان کې جنګېدونکي طالبان زموږ اساسه ده او پاکستانی طالبان زموږ بېلارې کړی شوي وروڼه دي، خو نن موږ ته ویناګانی کیږي چې کوم کسان په موږ حملې کوي دا ټول د هندوستان مالخواره اجرتیان دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. د کال 2018 لاولنې د پولیو پر ضد د ویکسینیشن کمپین په خیبر پختونخوا کې شروع شوی دی. د تیر کال 2018 اخیری کمپین کې د هغه مور او پلار شمیره زیاته لیدلی شوې وه څوک چې انکاري وو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولونه. خو سګنې کمپین چې د 2018 کال لاولنې کمپین دی، په دې کې به حکومت څه قسمه حکمت عملی باندې کار کوي یا خپلې دغه تفصیل به تاسو ته درکوي. نبیله مشتاق په خپل رپورټ کې
د خیبر پختونخوا 25 ضلعو کې نن نه د کال 2019 لومبنه پولیو مهم پیل شوه دی. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان په خبره دی مهم کې به 15,000 موبایل ټیمونه کور په کور ګرځي او 15 کالونه کم عمر خواوشا شپږ 500,000 ماشومانو ته به د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي.
نن نه چې کم پولیو مهم شروع کیږي دا این آئی ڈی دا نیشنل ایمونایزیشن ڈیز د پاکستان هر صوبې هر ضلع هر ایجنسی کې به کمپین کیږي. 2017 اولنے پولیو مہم دے دیکھیے بھائی ان شاء اللہ خیبر پختونخوا کے مشپک پنزوس لکما شمان تب منگا پولیو ویکسین کو او داغی دا پارا تیاریاں نے مکمل شیوی دی ٹیمان نن چدن فیلڈ کی دی.
پولیو چارواکو دا طرف نہ دا ترشوی کال دسمبر میں اشٹا کل شیوی وچ تر دے پورے با پاکستان نہ دا پولیو مرض خاتمہ ممکن نشی. خود ڈاکٹر جوہر نہ مجھے کل او پختل چدا سے اس وجوہات ہو چدا ممکن نشوا نو دئی ڈیو ریڈیو تا سدا سے اول
پولیو ایریڈیکیشن خوبا الگ کی چکل تاسو وائرس ٹرانسمیشن سٹاپ کے وائرس ٹرانسمیشن چ سٹاپ شی آخرنی کیس نہ پس چکل درے کال تیر شیو کیس ران شی نو دے مطلب چ دا علاقے کی پولیو ایریڈیکیشن ہو شوبے زوں گا ٹارگٹ دا او چمنگا ب دسمبر پوری انشاءاللہ وائرس ٹرانسمیشن سٹاپ کو دا منگا انٹیسیپیٹ کولا چ دسمبر پوری کی دی شی چ دا سٹاپ نشی او مے پوری زوں گا خبر بزی دا غی نور وجوہات خطا است پتہ چ زیونو کی موبیلٹی ڈیر زیادت دا پاپولیشن دا شانتی خیبر پختونخوا کے ڈیر زیاد پاپولیشن موبائل دے آئی ڈی پیس کرائسس دے دغ شانتے افغان ریفیوجیز موومنٹ تے نو داغیت پوجے چے نو وائرس دے یوزے نبل زے تزی لگیا دے.
ڈاکٹر جوہر وائی چے بے خبر سیوری جو بو کے پولیو وائرس اس ہم موجودگی لری خلو ٹرانسمیشن کے ہر امیاش پولیو کمپین کے دو پوجا ماشومانو کے دا پولیو وائرس خورے دو خطرہ کم شوی دا او دہی ہن لری چے تر مارچ پورے بعد دا پولیو وائرس خورے دو خطرہ نو رحم کم شی.
انوائرمنٹل سیمپلز دے بے خبر ہم پوزیٹو را ملک نور زیو نو ہم انوائرمنٹل سیمپلز پوزیٹیو دی خو انوائرمنٹل سیمپل پوزیٹیو دی مطلب چھ وائرس چھ دے خو خبر پدی کی دادا جی چھ مونگا د ماشومانو ایمیونٹی لیول دونا ہائی کڑو چھ پاگی کی د پیرالیٹک کیسز چھ کم فالج والا کی سن دی اغلا ډیر کم تعداد کی تیر کال راغلا یخنے موسم دی ودی کی پولیو وائرس افزائش ہم کم یو دغه یو موقع د چھ دی کی مونگا پولیو وائرس ختم ویش دا درې سلور میاشت چھ کم زمونگا ٹارگٹ میاشت دی چھ پدی کی مونگا وائرس ختم ویشو مونگا مکمل کوشش دے چھ پٹول معمولی معمولی چھ کمزے کی کمزوریاں نے پاتی شیوی دی چھ مونگا آگی تا دے کیمپینز کی زانو رسو ہر معشوم تا ویکسینیشنو کو
سرکاری شمیرو تر مخا تیر کال پاکستان کے شل معشومان پولیو رنس وحلی دی چھ دے کی ات دا خیبر پختونخوا ات سن دو فاٹا او دو دا بلوچستان ندی نبیل مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخور.
گران اردن کے تاسو د نبیلا مشتاق دغه رپورٹ ورې ده چې پولیو په حق لو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې کم کمپینونه شروع کیږي کم تیاری نیول شوی دی دغه ټول تفصیل مو ورې ده. پاکستان هغه ملکونو کې شامل دی پاکستان افغانستان چرته چې اوس هم د پولیو په خلاف کمپینونه روان دي او پولیو په مکمله توګه نه ده ختمه شوې. پاکستان کې کیسونه اوس په رستو کې نه دي رامخته شوې. په افغانستان کې د سیاست چارواکي وایي چې دیارلس د پولیو کیسونه دي تر رامخته شوې دي. خیبر پختونخوا کې تاسو صورتحال وره ده اوس بلوچستان ته ورځو چې د رقبه یا د ځمکې په لحاظ سره د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده خو په نور لحاظ سره د کړکېچ سره مخامخ ده. په دغه صوبه کې د پولیو په خلاف څه قسمه کمپینونه شروع شوي دي او څه قسمه تیاری نیولې شوي دي تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وینا و
دا چې دا کمپین خو دغه سي د ګرد بلوچستان د پاره لیکن دا دي چې په ځینې علاقو کې ته څنګه خبرې چې باران واوري وسو نو هغه موږ شپاړس ډسټرکټ صدا ستي چې هغه موږ پوسټپون کی ان شاء الله نوې تاریخ موږ د دروست تاریخ ورکو په دروست تاریخ بیا د کمپین شروع کی کوټ اپشن کلب لوخ غسر موږ وخت لا پوسټپون کړیو او داس بیا یولز ډسټرکټ چې کم دی پاغه کې هغه کیچ ډیویژن دی جعفر آباد نصر آباد دی کولو او دغه بعد ډیر بوکټي او دل تر سره چاغي او نوشکی په دې کې کمپین شروع سو اور داسې الحمد للہ داسې خاصی شو نسته لیکن دا شی چې موږ د کم ډسټرکټ چې موږ پوسټپون کړی دا به ان شاء الله په دیرو تاریخ موږ کمپین سٹارټ وو.
د ویبشتنې په جواب کې شاغلی کاکر زیاته کړه چې په کوم ضلعو کې چې کمپین روان دی هلته هیڅ مشکل نشته، خو د کوټ په ګډون د صوبې په 19 ولسوالیو کې به دا کمپین د رواني میاشتې په 23 نیټه پیل شي.
هغه داسې چې موږ تقریبا یو هفته مخکې کیس ریسپانس کمپین چې کوم هغه موږ وکړو، نو د هغه د وجې ولې چې ټیمان ټریننګ د پیک اور کوم ایریا ان چارج ٹریننگ هغه موږ نو تر سره کړیو، اور کوم د یو پیک یونین کونسل پولیو دغه میټ کمیټي میټینګ چې هغه مثال پنځه لس ورځې مخکې کېدونکو کیږي، مثال هر ډسټرکټ هغه دا موږ نیپ انډیکیټرز دا نو پرسیو په دې باندې موږ دا پوسټپون کی هغه نیپ انډیکیټر د پر کېدو د پاره، اور چې موږ چې ښه کوالټي کمپین اوسي ولغه د وځ بیا رفیزل هم زیاتې دو، اور هر کور ته خبرې چې دا خلک دغه وایشتي مثال هر په میاس کې دوه وار چیرې کمپین اوسو نو زاره د رفیزل هم دغه د وځ زیاتې، په دې باندې موږ دا کمپین یو 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 هفته ډیلی کی، نو ان شاء الله موږ ښه تیاری ورته وکړو اور کمپین ان شاء الله سکسفولی موږ بیا وکړو.
د دې ونی ورته چې په کوټه پښین کل عبد الله زیارت کله سی فلا جوب مستون بولان او کلات کې په لوی کچا د باران وروسته واوره سوي ده، او د زیات یخنی له امله د کارکونکو لپاره د پولیو کمپین کول امکان نه درلودي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ مطبوعاتو سره خبرو کې روسته دا وړاندیز کړی و چې کچري روس خپله اټمي وسله کمه کړي نو پابندیانې ته لری کېدای شي، خو روس وایي چې په دې باندې خبرې کول لا وخت نه دی راغلی، چې وخت راشي نو په دې به خبرې هم وکړي. وایس اف امریکا ویډیو رپورټ دی، تاسو به اوري ارباب محمود علینا.
د روس د صدر ویاند دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي د وړاندیزونو جواب ورکولو لپاره ضروری ده د چوکۍ سنبالولو ته لږ انتظار وکړي. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ دی ټایمز آف لندن او د جرمني بیلډ ورځپاڼو ته په شریکه مرکه کې ویلي کچرې روس د جوهري وسلو راکمولو په حق لوستنامې ته راضي شي نو د روس په خلاف د پابندو ختمولو حمایت کولی شي. د شام کې د روس په مداخلت هم نیوکه وکړه او د ناتو په حق له خبره بیا تکرار کړه چې ناتو خپل اهمیت بیللې دی او دا چې ډېر غړي ملکونه یې د خپل برخې پیسې نه ورکوي، خو نوموړي وویل دی ناتو ډېر اهم ګڼي. د پیر پورس برسلز کې د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر ویلي د ټرمپ خبرې د ناتو غړي ملکونه په تشویش کې اچولې دي. د جرمني چارواکو د ټرمپ هغه وینا ته هم جواب ورکړی چرته چې نوموړي ویلي غواړي چې هغه کم نه چې امریکې ته ګاډي وړل غواړي خو دغلته کارخانې نه جوړوي نو په هغوی به 15% ټیکس لګوي. ټرمپ نورو کم نو ته هم داسې دړکې ورکړي چې هغوی خپلې کارخانې امریکا ته بوزي او امریکا کې روزګارونه محفوظ کړي. د جرمني د خزانه وزیر ویلي په دوی ټیکس لګولو سره به امریکا کې د ګاډو کاروبار نور هم کمزوري شي. ټرمپ د جرمني لخوا کډوالو ته د اجازه ورکولو فیصله یو المیه وبلله او زیاته کړه چې دا د یورپي اتحاد نه د برتانیې د وتلو یو سبب هم کېدلی شي. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د برتانیې لخوا د یورپي اتحاد پرېښودلو فیصله مثبت وبلله او ویلي نور ملکونه هم داسې کولی شي. دی وایي خلک خپل پیژندګلو غواړي. ټرمپ په واشنگټن کې د راتلونکي جمعې په ورځ د امریکا د 15 سلویښتم صدر په حیث د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. ټرمپ وای د سوګند پورته کولو ورځ به د اندازونه ډېره لوی وي. د اتوار په ورځ پوځیانو د دغه ورځې لپاره خاص ریهرسل کړی او د ټرمپ د سوګند پورته کولو د کتلو لپاره نه یوازې د دم رستیالانو بلکې د مخالفینو هم د جمع کېدو ډېر امکان دی. ګران اوریدونکو، د راتلونکي جمعې په ورځ به د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. دی به د امریکې 15 سلویښتم صدر وي. د دې لپاره دلته په واشنگټن ډی سي کې د تیاری نیول شوې دي. پرون راسې ریهرسل هم شوې دي، خلک هم راتلل شروع شوي دي. دغه بدلون چې دی ټوله دنیا کې به خودل کیږي چې کله دغه انوګریشن یا صدر د خپل چوکې نوې صدر د خپل چوکې سوګند پورته کوي. دا په امن سره او په صحیح طریقه په خطرې کې باندې دغه سیاسي عمل یا صدرتي چوکې چې دا د انتقالي عمل په خطرې کې سر تر رسیدو لپاره ټول هرڅه تیار کړی شوی دی. د وایس اف امریکا خبريال جیم میلون یو تفصیلي رپورت تیار کړی دی چې وړاندې کوي زموږ همکارا سمینا احسن.
دا د امریکا زور جمهوری تاریخ دی چې که هر څنګه وخت وي خو چې کله د یو نوي صدر د هلف پورته کولو دستوره کیږي نو د بل صدر واک اختیار موده ختم شي. لکه په 1993 کې فرانکلین روزویلټ هغه وخت د صدارت څوکۍ سنبال کړه چې کله په امریکا کې انتهایی سخته اقتصادي بدحالي یا ګریټ ډیپریشن روان وو. د امریکا د 23 صدر په حیثیت خپل وینا کې هغه ویلی وو لاول خو هغه خپل دا یقین بیا تکرارول غواړي چې مونږ ته یوازې د یری نه یریدل پکار دي. بیا په 1961 کې جان کینیډي د نوي نسل امریکایانو باندې د ملک ته خدمت غږ وکړو. د 15 صدر په حیثیت جان کینیډي ویلی وو مونږ ته دا نه دي پوښتل پکار چې زمونږ ملک زمونږ دپاره څه وکړه، بلکې دا تپوس ضروري دی چې مونږ خپل وطن ته څه ورکړه. دین شل کال پس ریپبلیکن رونالد ریگن صدر جوړ شو او د هغه توجه د حکومت په نیمګړتیا وو. د سلویختم صدر په حیثیت هغه ویلی وو چې په موجوده حالاتو کې حکومت زموږ د مسلو حل نه دی، بلکې حکومت په خپل یو مسله ده. په نومبر کې انتخابات ګټلو نه پس نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ وویل د خپل کمپین لوزونه به پوره کوي.
This is truly an exciting time.
ترامپ ویلی وو دا زما د ژوند بهترین وخت دی، مونږ ته هیڅ نه دی معلوم چې سبا به څه کیږي، خو مونږ ته دا ضرور پته ده چې ډیره موده پس به په مونږ کې هر یو تن خپل ژوند او مستقبل په خپله جوړوي. دا یو تحریک دی.
What we do know is that the pages will be authored by each and every one of you. It's a movement.
خو د ترامپ په کامیابۍ ښکاري دسی چې امریکا تقسیمه ده. سیړنکار جان فورټ یر وای یووالی جوړول به د نوي صدر د پاره چیلنج وي.
No, I think it's a very important opportunity for the
They wise ma pa fikr da halaf porta kawlo dasture pa moqaba da nawi sadar da para da behtareen waqti che khalko ta wakhai da campaign ikhtilafat par sha pre khaw didi. په تاریخي اعتبار هم صدارتي هلف پورته کولو دستوري یا انوګریشن یو د سیمو قی چې د پرمختلو او جمهوریت ودی د لپاره سیاسي اختلافات یو ډډی تکړه شي. سرنکار جان هوډک وای
پرزیدنت اوباما ویل راید ان ا کار وذ پرزیدنت الیکټ ترامپ ټو
د وای صدر اوباما با د وایټ هاوس نه په یو گاډی کې د نوي صدر ترامپ سره یو اس کیپټل پوری راځي او په پور امنه طریقه به واک اختیار نوي صدر تسپاري. کسه هم دا با د هغې د خوخي صدر نه دا پنړی کی چرته هم نه کیږي. دا د دې وطن یو مهم رواج دی. سرنکار نوم اونستین تر مخه د ترامپ لاولنی وینا به څنګه په دې هم څوک هیڅ نشي ویلې.
ان انګرل اډرس از جنرالي crafted and written in advance.
دی وای پر رسمي توګه لاولنی وینا د وړاندې لیکل شوې. خو ډونالد ترامپ آیا لیکلي وینا یو طرف ته کی او د خپل خوخي خبري بکی په دې هم هیڅ نشي ویلای کېده. ډونالد ترامپ د امریکا 15 صدري او د هغه لاولنی وینا نه به خلکو ته اندازې کیږي چې د هغه د واک لاندې وخت په څنګه وي.
اوس د امریکا د یو ډیر پخوانی سرکس په حق له تاسو ته حال وړاندې کو. یو سل شپږ سلویخ کلونو نه دغه سرکس د خلکو تفریح لپاره پروګرامونه کول، خو اوس دوی اعلان کړی دی چې په مئی کې به خپل دغه سرکس بند کړی شي. وجوهات یې څه دي؟ د وایس آف امریکا په ریپورت کې به تاسو دغه تفصیل اورئ. محمد عالمگیر نه.
د ډیری مودې نه د هتیانو نمایش د رنګلینګ برادرز سرکس لپاره ډیره د افتخار خبره وه. روتیر سور کلون را حسی د زناور د حقوق لپاره غاک پورته کون کی ډلو د دې پرزت احتجاجونو تلاسا چولیو. برټنی پیټ د زناور د حقوق لپاره کار کوي.
Elephants lives in the circus are absolute hell.
د سرکس هتیانو سره ډیر زیاتی کیږي. دوی په کډلو کې ساتل کیږي او په زنجیرونو باندې تړل شوی وي او یو کرتب خودلو لپاره دی سره هر ناروا سلوک کیږي. سرکس ته زناورو سره د ناروا سلوک خبر نه انکار دی. ډیرو خارونو د دې خبرې په بنیاد په دوی د نمایش پابندې هم لګولې او د دې په نتیجه کې د خلکو سرکس ته راتګ هم کم شوی چې سرکس انتظامیه هم دې ته تیار نه و. جولیت فیلډ سرکس سرکار کوي. دا وایي چې سرکس نه هتیان وباسي نو نندارچیان خپله کمیږي. او زمون خو دومره کم شو چې مونږ ته هم اندازه نه و او مونږ په دې خبرو سکانی شو چې دا کار نور نه چلی. خو بیا د سرکس انتظامیه وای د سرکس ته ختمولو فیصله پر شا علت ته خلکو پام وو. په خوا به یو خار ته چې سرکس راغی نو ټول به ورته راتلل. اوس خلک ویډیوګانې گیمونه او موبایلو کې د سرکس نه زیات دلچسپي لري. د رنگلنګ برادرز او د بارنم اینڈ بیلی په نوم سرکسونه وایي راتلونکي مئی میاشت کې به خپل آخري نمایشونه کوي او دغه شان د تیر یو سل شپږ څلوېښت کالونو راهسې روان دا سرکس به بند شي. ډېر کسان سرکس د امریکا تاریخ کې یو مهم باب ګڼي. سکاٹ او ډونل د سرکس په هکله عجایبګر چلوي.
The circus is an amazing chapter of American culture. No other
دیوای سرکس د امریکا کلچر کی یو مهم باب تصور کیږي. د امریکا په کلچر د سرکس نه زیات اثر انداز شوی هم ندی. سرکس به چکل یو خار تراغ نو سکولونو نو چټیان شوی کاروبارونو به اوغزیدل او داسې ماحول به جوړ شو چې لکه عام د چټیر بزوی. د دې سرکسونو اتیان با فلوریدا کې د هتیانو د روزنې یو مرکز تسپارل کیږي.
ګران اوریدونکو تاسو دغه خوندور رپورټ واورېده چې دلته د امریکې یو تاریخي سرکس وو یو اداره وه چې هغه ختمېدو کې ده او د مئی په میاشت کې به دوی خپله تاریخي او وای چې د دنیا یوه شانداره میله به کوي یا نندارتون به کوي دغه د امریکا په فلوریدا ریاست کې. دغه تفصیل به هم بیا تاسو سره شریکوو. یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې غټه منصوبه د گوادر بندر دا چرته چې د امنیت ساتلو لپاره او دغه سیمه د څه قسمه بده پیښې دغه علاقه کې د مخنیوي لپاره د چین حکومت پاکستان ته دوه سمندري جاسوسونه ورکړي دي چې دغلته امنیت یقیني کړي. په دې حقله د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل د کوټه نه په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان فلیټ کمانډر عارف الله حسینی په گوادر کې دغه جازونه ترلاسه کړل. د دغو دوو سمندري جازونو نمونه د نږدې دریابونو د انګول او د بسور په نامه باندې دي چې لوی مرامې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د سمندري حدودو د لارې ګډه څارنه ده. د گوادر پر بندر باندې د پاکستان د بحري ځواک عارف الله حسینی دا یو تاریخي موقع وګڼله.
یہ جہاز جو ہیں اس نوعیت کے جہاز یعنی ایم ایس اے کے جہاز یا پاکستان نیوی کے جہاز جو پہلی دفعہ پاکستان کی بحری بیڑے میں شامل ہوں.
حسینی وویل چې د چین دغه سمندری جازونه اوس د پاکستان د بحری پوځ برخه ده چې د گوادر او د اقتصادي راداری د سمندری حدودو پر څارنه به ګمارل کیږي. د پاکستان د بحری ځواک عارف الله حسینی وویل چې د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راداري یو ځلاند حقیقت وو. دا به په سیمه کې لوبه بدلوونکي ګام به ثابت شي. د دله خولې سي له دې ځخه به و ټوله سیمې ته استفاده ورسېږي.
چنانچه انشاءالله سی پیک اس وقت بڑی تیزی سے ترقی کر رہے.
د په خبره سي له سی پیک ځخه په بلوچستان کې د پرمختیا حرکت به نور هم ګړندی شي او هیله سرګند کړل چې د ځوانانو لپاره به په زرګونو د کار زمينه هم برابر کړي.
اور جو دو مزید جہاز آنے ہیں ان کا نام دشت اور جوب رکھا ہے. یہ اس بات
پاکستان ته دو نور سمندری جازونه د دشت او د جوب په نامه باندې ورکوي چې پر هغه باندې تر اوس مهاله پوری کار روان دی. پاکستان د گوادر او د اقتصادي راداري د لارې د ژغورنې لپاره یو ډیویژن فوج ګمارلې دی. دوی اوس د گوادر د کنټرول واګي او فوج ته پلاس ورکړي دي. پاکستان او چین په ګډه باندې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري لارې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې پیل کړي ده. خو بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې دریز لري چې اوس پنجاب دغه لارې په خپل لوري بدله کړي ده. خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. دلته په بلوچستان کې بلوچ ملت پاله د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. دوی د پرمختیا پروژې نه پرېږدي. د صوبې په وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا دریز لري چې ګاونډي هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. دوی تر ټولو لومړی په دې ترس کې د هند او د افغانستان نمونه اخلي. خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زو اوس بلوچستان ته یو وار بیا چرته چې د نوی کال 2018 کال لاولنی د واوري شوی دی، لاولنی واوري شوی دی، او د دې واورو نه خوند غستو د پاره ځوانان راوتی دي پارکونو ته، میلې کوي، اتڼونه کوي او خوراکونه کوي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په د یو ویډیو رپورت کې تاسو ته تفصیل درکړي.
د بلوچستان ایالت په زیاتره برخو کې ډیره په لوی کچه سره واوره سوې ده. نو د واورې کې دوه سره سمدستي د سیمې ځوانان چې دي هغه کوم د سلګري مرکزونه دي او دې په لوري ډیر زیات راوتلي دي. دغه وخت زه په خپل هم د سپین کاریز په سیمه کې ولاړ یم، چې انجیل ته ورسره کوم سیمه ده، دلته چې دي هم ډیر په لوی تعداد کې دا ځوانان راغلي دي. دغه وخت دغه دي اټړونه کوي دي، خو د واورې څخه خوند اخلي. زما سره دغه وخت ځوانان موجود دي، د دوی څخه پوښتنه وکړو چې دوی پر دغه واوره باندې او پر دغه موضوع خصو باندې دلته دا وخت سوای روډ ټول مخ خپل نوم راته ووای او دا وخت راوتل دلته څه ویني.
زما نوم محمد انیق دی، زره غلین دلې د کوټه د شهر نه. خدا ډیر وخت په 15 کال دونه واور نه وسه، نو وس الله پاک ډیر شو واور وکړ. لازم د فار ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده، ولی دا ډیر کلونه کې شي د خلک سینزانان دا وای چې دا وب ډیر لاندې تللی دی او په کوټه کې به د وب ډیر کې سالي راځي. نو وس واور وس ان شاء الله وب هم ډیر سي د دې فار او دا واور هم ډیر شي انجویمنت اخستې ډیر شو خوند کې دا واور. نو الله پاک دی وکړي چې دا شو د خیر واور وس تنور وس
الله پاک دی وکړي شو د خیر واور وس ورزم د بل ځوان سم شته نکوم روته نوم راته وای دا وخت ای درغله څوک پاتړو وخت دی څوک کبابونه پخی.
زمانم شاجان دی او دلته د مجد ډیر تقریبا شل پنځل سکاله بال تواور سوي د ډیر خلک دلته د ګیرو په واره بشیر نو واره وسو دنیا را وته ټریفیک جام دی. مش سار روان سی وز د غدیر اور سی دلته تر ټریفیک جام دی. او شخون کی تړون دی شنګ جوینمنت تل ته اوټلان دی شخون کی و دلته ډیر پر سکونه دی،
ډیر خوند ډیر ش پر سکونه زید دغه دی ک کیمرمن نشکاره کی هغه دی هغه طرف ته خلک پر غروب ان ختلی دی پر غرو د واره جوینمنت کی د واره مزاخلی هغه طرف ته هم دغه صورتحال دی او څوک سي دار زای پر زای په زایونو کې دا د ناشتي د واري څخه مزي اخلي څوک په ټرافیک کې په ساه ولاړ دي. ځوانان دي دغه دي کڅه د یخه کچه لرته زیاته ده، خو به هم ځوانان دغه دي د موضوع خصو د پاره ډیر په لوی تعداد کې دغه زې ته راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دی واري ریډیو ټي وي، سپین کاریز، کوټه.
ګران اوریدونکو، اوس افغانستان کې د صحی محکمې لخوا شمیره را مخته شوې ده. هغه وایي چې په پاکستان، هندوستان او نور ملکونو کې کم افغانان لیږل کېږي د علاج لپاره، که دغه پیسې په افغانستان کې په سامان اغستلو باندې خرڅ شي نو دا به ورته په کور کې دننه پاتې شي. تفصیل یې د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان نه اورو.
د شمیرونو لمخې هر کال 300 میلیونه ډالر له افغانستان په دیوزي چې ناروغانی په بهرنیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان، ایران او هند کې تداوي شي. د روغتیا خصوصي سکتور غواړي د دغه معزلې په حل کې ورسره حکومت، سوداګریز بانکونه او نور پانګوال مرسته وکړي ترڅو د دومره شمیر ناروغانو مخه له بهرنیو هیوادونو ونیول شي او په کور دننه یې درملنه وشي. نن په کابل کې د خصوصي روغتونونو مسولینو او د درملو د جوړولو تولیدونکو په یو غونډه کې وغوښتل چې د صحت له خصوصي سکتور سره د مرسته وشي، مالی سرچینې ورته برابر شي، برېښنا ځای او حکومت دی په قوانینو کې ورسره کومک وکړي.
تر اوسه د مختلف منابع تر اوسه د خصوصي سکتور سره هیڅ یو مرسته هم نه ده شوې. اکثرا د خپل متشبثین د یعنی امکانات د قرضه یا د هر منابع چې شفاخانه سره مرسته وشي، خامخا زه فکر کوم چې د درې سوه شاید چې په 40 میلیونه به تبدیل شي.
د امیر روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې هر کال 1.9 میلیارد ډالر په افغانستان کې د روغتیا عمومي لګښت دی، چې د دې شمیرې 72% په خپله د خلکو لخوا لګول کیږي. د همدې لګښت 63% د روغتیا په خصوصي سکتور لګول کیږي. په افغانستان کې 350 خصوصي روغتونونه شته چې تر 1 سلو څلوېښت په کابل کې فعال دي. هر کال د 8 میلیونه ناروغانو درملنه د روغتیا د خصوصي سکتور لوري کیږي. د روغتیا وزارت وای هڅه کوي ترڅو د روغتیا د خصوصي سکتور کیفیت د مرستو په جلبولو سره غوړه کړي.
در وضعیت مالی موجود
په اوسنی مالی وضعیت کې موږ اړیو چې خصوصي سکتور ته وده ورکړو. نننی ورکشاپ هم د همدې لپاره دایر شوی. موږ غواړو د بانکونو او د روغتیا د خصوصي سکتور ترمنځ اړیکې صمیمي کړو.
د روغتیا وزارت دا ډول وایي چې د عامې روغتیا سکتور تر 2013 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستندویانو د کافي مرستو تعهد لري او شاوخوا د 900 میلیونو ډالرو تعهد موجود دی. دا وزارت وایي چې 95 سلنه بودیجه یې په بهرنیو مرستو متکی ده او تر دمګړې د کمښت له ستونزې سره نه دی مخ شوي. رحیم ګل څاروان، کابل.
د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده و هم لیده. د خبرونه تاسو بیا د ډیو ریډیو په ویب سایت باندې هم لیدئ شئ او ریډئ شئ. www.voadioradio.com د ویب سایت پته ده. د خبری خبرونه تاسو نظر سمینا اسن د خپل ملګری ارباب محمود علی سره اجازه غواړم. الله پامان.